یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې غرمه مو په خیر. د ازادي رادیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. د نن د شنبې ورځ د غوايي د ثور د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده، د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. پر انتخاباتو به په دې خپرونه کې ډېری خبرې کوو، خو اول به ورسره رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په لارو چارو خبرې کړې دي. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي، خو د کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څه هم د رای ورکونکو ورکولو مرکزونو ته ګواښونه موجود دي، خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه نیول کیږي. هغه له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د دې ګواښونو د منځوړلو لپاره ګامونه واخلي. په نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو باندې شاوخوا درې حملې شوې دي. د ښاغلي سید هاشمی په خبره تر اوسه په مرکز کابل او میدان وردک کې زیاتو کسانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره په لوی اندازه نوملیکنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل،
په دې لیدنه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینی لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
نوموړي ویل، ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درستی له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي، په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیه په سلګونو افغان کډوال او پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل، د ترکیه د افغان کډوالو پر ستنولو نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیه ته تللی دی. تر دې مخکې راپورونو ویلي چې د ترکیه چارواکو پریکړه کړې ده چې نږدې شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي نن شنبه او یا سبا افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي، اروپا ته تللې لارې خطرناکې دي، ځکه نو په تیرو دریو میاشتو کې بهرو 400 کسانو کې چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، یو تن د مدیترانې په سمندر کې مړ شوی دی. یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. له ټاکلي جدول سره سم به امانویل مکرون د اپریل له 23 تر 25 په امریکا کې وي. ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 کال کې شوی دی ووځي. ډونالډ ټرمپ د دې تړون لپاره د مې 12 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ د امریکا متحدانو ولسمشر ټرمپ هڅولې ده چې دا تړون لغوه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار ده چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیول شي. اخوا به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل، هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو ازموینه ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنیو په وینا خبر ورکړی چې سر لنن نه به شمالي کوریا اټومي ازموینه او د لری وټن د بلاستیک توغندیو ازموینه ودروي. د خبر لمخې شمالي کوریا د اشمنه هم کړی چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي چې دغه هیواد بل هغو نړیوالو هڅو سره یوځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړه تر دې مخکې کړې ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دواړه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. او د ارمنستان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو تور وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سر سرکیسیان د استعفا غوښتنه یې کړې ده. نوموړي ویل اوس د خبرو لپاره ډیر ناوخته شوی خو دا په دې معنی نه ده چې موږ بحث ته چمتو نه یو. پاشینیان ویل بحث ته چمتو یو خو بس به د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړوند نورو مسئلو په اړه وي. هغه ویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې پراخې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوموړی تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر وو او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه لس بجه شپږ دقیقې د تاسو زموږ خپرونه اوري چې په اول نیم ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو. په دوهم نیم ساعت کې به بیا تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام باندې کوو. د خبرونه کې به مشتاسته پر انتخاباتو بحثونه لرو او مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیت ته اندېښنه لري.
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم
خب این وقت که ویل کیجی چه دا حقوق کسانو شمیر زیاد سوی دهی چه غوار پا انتخاباتو که در رای ورکول لپارا نمونه سب کلی. پا دیخ پراوانه که با دا کابل چاپ رسپانو تا هم کتنه لرو چه تقریبا دیر رسپانو پر هم دیه مسئله بانجی بخصونه کلی تبصیلی کلی. لسمنگانه با دا خلکو شکایتون آوری
به نام اونجا کلافولی رواج است. کلافولی یعنی در سر خانه
دلتا او روی چی در سمنگان در ولایت در یوسف پایان در سیمی خلق ادعا کوی چی سیمیز پولیس لدوی تخ پیسی اخلی او ظلمون رو پندی کوی. پا دیخ پروانه که ورستا پا نریوال و مسائلو که در امریکا در متحد و ایالات و در جمهور رئیس دونالد ترامپ او در فرانسه در جمهور رئیس ایمانوئل مکرون در خبرو پارا چی در مرکزی بحثونه بایی در ایران اچمی پروگرام می تاستا رپورت پندی کوو. اوریدونکو لکه څنګه چې موږ خبرونه په پیل کې وویل په پوره دولس نیم بجې به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به تر هغه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام ولرو. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر مشکلاتو باندې خبرې کېږي. تاسو که علاقه لرئ نو راسره اوسئ. د خبرونې اول مطلب مو د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی هڅه کوي چې ډېر خلک د انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړي، خو دوی وایي چې امنیت یوه ستونزه ده او دوی تل امنیت لامله اندیشنه درلوده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو له حملې وروسته د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ګواښونو په دغه پروسه کې د خلکو د ګډون مخنیوی نه دی کړی، بلکې تر اوسه له 1,62,000 ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اولی و از 25 حمل تا روز پنج شنبه بیشتر از 1,60,000 نفر ثبت نام کرده. خوی مهمی میره که با صحبت هایم که با مسئولین و ارگان های امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشد.
ښاغلی هاشمی وایي د نوم لیکنې بهیر له پیل راهیسې بیا تر اوسه تر ټولو ډیرو خلکو په مرکز کابل او کمو یې په میدان وردګو کې نوم لیکنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بادغیس ولایت مرکز قلعهنو کې د نوم لیکنې په یو مرکز راکټي حمله وشوه او په همدې ورځ د جلال آباد ښار اړوند په 5مه انتخاباتي حوزه په حمله کې دوه پولیس ووژل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې هم د رای ورکونکو د نوم لیکنې په یو مرکز په حمله کې 5 کسان وژلي وو. بل خو د افغانستان د انتخابات د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې مرکز د امنیت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرکزونو د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست په ګډه څه امکانات چې موږ لرو هغه به د دغه مراکز او د ښه امنیت په خاطر به موږ دغه اقدامات ترسره کوو. او اوس مهم دغه مراکز چې فعال شوي دي د ټولو د امنیت په خاطر به جدي اقدامات نیولي.
لدې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي دا چې کمیسون له لازمو چمتووالو پرته دا بهیر پیل کړی نو ځکه امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې مسله یوسف خان زدران د افغانستان کې د امنیتي حالاتو د یو څارونکي باري عرض سره خبرې کړې دي او په پیل کې د غوښتنه پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت څنګه ښه کېدای شي. ښاغلی عرض وایي
تر هغه ځایه پورې چې زه پوهېږم یقینا دولت او امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي ولس ته تاکنو د مرکزونو د امنیت په حق لباندې. خو دلته ځینې ستونزې شته چې وړاندوینې مشکله ده. دا خو سمه ده چې د مرکزونو هغه ځایونه چې مرکزونه د رایې دي د هغو امنیت به تامین کړل شي. خو په اصولو کې ولس ټول په مرکز کې نه دی، هغه د ولسوالیو کلو بانډو څخه راځي و دغه ته وټاکنو ته چې شاید ستونزې وي. په مجموع کې باید ووایم چې افغانستان یو هیواد دی چې په عملا په جګړه کې ولاړ دی. هیڅوک باید د دې انتظار ونه لري چې په دغه هیواد کې به داسې ټاکنې کېږي لکه په یو هیواد کې چې امن مطلق حکم فرما.
بله هر څه تر اوسه پورې تقریبا درې حمله ثبت شوي دي چې په دغو مرکزونو باندې شوي ده. په اصل کې چې دا پروسه اوس یوازې په ولایتونو په مرکزونو او کابل ښار کې پیل شوې ده. که دا پروسه په دویم پړاو کې کلیو ولسوالیو دغه تغذیږي، فکر نه کوي دا پروسه لا ډیره له مشکلاتو سره مخ کیږي؟ یعنی دغه تدابیر باید ډیر وي.
تدابیر خو تر هغه ځایه پورې چې امکان او توان منجي په امنیتي ځواکونو کې وي تدابیر نیسي. خو کله کله د جنگ په حالاتو کې استثنایي حالات رامنځته کېږي. تاسو اشاره وکړه دا د نوملیکنې بهیر دی چې تر اوسه پورې درې یا څلور واقعې ثبت شوي دي. د ټاکنو بهیر لا پاتې دي او د نوملیکنې بهیر هم اوس یې پیل دی چې شروع شوی دی، ختم یې پاتې دي. یعنی باید دغو واقعو ته په کتو انتظار کېدای شي چې نور هم ځینې واقعات رامنځته شي.
بله بله اره صاحب، د رای ورکون پروسه خو بیا بله ده، تبه هغې ته به شاید تدابیر په لوړه کچوي. که د نوملیکنې په بهیر کې پاتې شو، د دې لپاره چې د دغو پیښو ګراب کم وي، هغسې چې تاسو هم اندېښنه څرګندوئ، څه لارې ممکنې دي چې مخنیوی شوی وي؟ یعنې
تاسو په جریان کې یاست چې د څو اونۍ را په دې خوا باندې د نصرت عملیات په وړاندې روان دي په ټول هیواد کې، او دغه عملیات مطلق د ټاکنو دپاره پلان شوي دي. د دغه نوملیکنې بهیر دپاره، د ټاکنو دپاره، تر څو هغه منطقې چې ګواښ یې په لوړه ساته دي هغوی تصفیه کړي. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې دولت په ټولو امکاناتو باندې چې ممکن وي، هم د نوملیکنې د بهیر او هم د ټاکنو د بهیر امنیت یې تامینوي.
تاسو د افغانستان د امنیتي چارو لوی وکتونکي باري عرض سره د ازادي راډیو مرکه اورئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو، ورځو د کابل ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې ده. د ورځپاڼو ته او ورځپاڼو تر لیرې هدا د افغانستان کې د انتخاباتو لپاره پر ترتیباتو بحثونه کړي دي. نو وابرو چې حمید مومند څه وایي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل اکثره تبصرې بیا هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر یوه اونۍ وړاندې پیل شوی دی، خو تر اوسه پورې ډېرو کمو کسانو ځانونه راجستر کړي دي. ورځپاڼه د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون لاملونو ته په اشاره لیکي چې امنیتي ستونزې، د عامه پوهاوي نه موجودیت او په انتخاباتو د خلکو بې باوري هغه لاملونه دي چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون سبب شوي دي. ورځپاڼې خپل سرلیکنه هم همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دومره پڅ روان دی چې نه یوازې هر با ضمیره افغان اندېښمن کړی، بلکې له چارواکو هم لاره روکه کړې ده. ورسپنه د خپل تبصره په پای کې حکومت سیاسي لوريو او پتیرا بیا نمایندانو ته د انتقاد غوته نیول او لیکل دي چې په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبوله. ملي ارمان ورسپنه هم خپل سرلیکنه کې د رای ورکونکو د نوملیکنه په بهیر کې د خلکو په غم ګډون بحث کړي او په دې بهیر کې د خلکو غم ګډون د حکومت او انتخاباتو کمیسیونونو لپاره د شرم ځای بلل چې نه دي توانیدلې د خلکو باور خپل کړي. ورسپانه وړاندې څلور کاله مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اشاره کړې چې د پراخو درغلیو له کبله له رسوایۍ سره مخامخ شول او بالاخره د انتخاباتو برخلیک د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لاسه پرېوت چې دې مسلې د انتخاباتو په اړه د خلکو باور له منځه وړه ده. خو ورسپانه امید څرګند کړی چې په راتلونکو ورځو کې به د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو ګډون پراخه شي او دوی کولی شي چې د درغلیو د مواردو په لیدو حکومت خبر او په دې توګه د هر هغه څه مخنیوی وکړي چې دا بهیر دغدغه کولی شي. هېواد دولتي ورسپانه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کم ګډون پر د انتخاباتو په کمیسیون اچولی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره خلکو ته عامه پوهاوی نه دی ورکړی. ورسپانه لیکلی دی چې د کمیسیون د کور ودان وي چې وسله د مسلې ته پام شوی دی. د ورسپانه په وینا دا مسله خورا ضروری ده سو خلک په دې رسالت پوه شي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تیاری ونیسي. د ورسپانه هم د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه بلل او لیکلی دی چې اوس ذهنیت دا ده چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوي نو خلک باید په انتخاباتو کې برخه وانخلي. ورسپانه وړاندې د افغان ولسمشر وینا ته په اشاره لیکلی دی چې ملکي او امنیتي ادارې باید د نوملیکنې د بهیر لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او دیني عالمان د هم د انتخاباتو په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي. افغانستان هم ورسپانه بیا په خپله سرلیکنه کې هڅه کړې چې د پوښتنې ته ځواب ومومي چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه ولې ټیټه ده. ورسپانه لیکلی دی چې په دې اړه بېلابېلې کړۍ د خپلو سیاسي نظریاتو په پام کې ساتلو سره بېلابېل نظرونه څرګندوي خو د ورسپانه په باور پکار ده چې حقیقي لاملونه ومندلې شي سو حکومت چاره وکړي. ورسپانه وړاندې لیکلی دی چې له طالبانو او داعش څخه د خلکو ویره له یوې خوا او په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو له کبله په دې بهیر د خلکو بې باوري کېدل له بل لورې خلک د نوملیکنې په بهیر کې نه ګډون ته هڅولې دي. خو ورسپانه په پای کې لیکلی دی چې اوس حکومت د انتخاباتو کمیسیونونو مدني ټولنو سیاسي احزابو او رسنیو ته پکار ده چې په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړي. ورسپانه لیکلی دی که په دې برخه کې په ګډه کارونه شي نو د خلکو نه ګډون به انتخابات له یوې بلې ستونزې سره مخامخ کړي.
د افغانستان د مالی وزیر تلیل حکیمی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له اجرایوي مرستیال سره وکتل. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل خغلی حکیمی د پیسو نړیوال صندوق له اجرایوي مرستیال میتسو هیرو فروسوا سره د اقتصادي او بانکداري سکتور په مسایلو خبرې کړې. نوموړي وویل د پیسو نړیوال صندوق اجرایوي مرستیال د افغان حکومت له لوري د ملي عوایدو لوړیدو او د 1990 لمریز کال په ملي بودیجه کې د اړینو او معیاري اصلاحاتو ستاینه کړې او یو ځل بیا یې د حکومت له اصلاحاتي اجنډا نه خپل ملاتړ اعلان کړی. د یادونې ده چې د مالی وزیر کلیل حکیمی په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتونو واشنگټن ډي سي ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په سرلنیو ناستو کې د ګډون په هدف تللی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه ولایت صنعتي پارکونه له پرانیستل کېدو وروسته د بودیجې له کمښت سره مخ شوي. د دغې خونی رئیس ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه په نږدې زر جریبه ځمکه کې جوړیږي چې دا مهال د امنیتي ستونزو تر څنګ د برېښنا له نشتون او د بودیجې د کمښت له وجې کارونه له ستونزو سره مخ شوي دي. دغه صنعتي پارکونه سمدو وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له خوا پرانیستل شول. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل هم په 45 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ناجیه ساپه اقتصادی خبرونه وړاندې کړل. اوس په ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. اوریدونکو، د یادونې وړ بولم چې د شمالي کوریا حکومت نن اعلان وکړ چې د اټومي وسلو او د انټرکانتینټال بالستیک میزایلو پروګرامونه بندوي. دغه خبر نن د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس اعلان کړی دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لنډ وخت مخکې تر دې پر ټویټر ولیکل چې دا یو ډېر ښه پرمختګ دی، ښه خبر دی. وویل چې د هیوادونو دا مشرانو غونډې ته سترګې په لار دی. تاسې که غواړئ په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ نو اوس موږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. پر دغه ویبپاڼه باندې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. په د امریکا په نړیوالو چارو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خپله کتنه کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ پر یو لړ نورو مهمو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. د امریکایي چارواکي هویت پټ ساتل سوی دی. صالح محمد صالح دغه مسله کتلې ده. اول سالی په دې کتنه کې به د امریکا او فرانسې جمهور رئیسان د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ پر نورو کومو مسایلو خبرې کوي؟
بله، ډېره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ایمانوئل مکرون به د ایران د اټومي پروګرام تر څنګ په خپله کتنه کې پر سوریه د دواړو هیوادونو پر پوځي برید خبرې وکړي. پر سوریه دغه برید د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې مشکوکې حملې په ځواب کې سوی دی. په پام کې د ایمانوئل مکرون له دوشنبې تر چهارشنبه پورې په امریکا کې وي، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 میلادي کال کې د امریکا نورو قدرتونو او تهران ترمنځ لاسلیک شوی ووځي. د دې تړون له مخې له ایران څخه مالي بندیزونه لرې سوي، په بدل کې دغه هیواد خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې تړون لپاره د می میاشتې 12 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلی چې آیا دغه تړون اصلاح کوي پاس خکړي. پر دغه تاریخي تړون د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال مذاکرې سویوي. د بي وسلې کولو په چارو کې د امریکا سفیر رابرټ وود د پنځمې پورز ویلې و د امریکا متحده ایالاتونو د می میاشتې د 12 د ضرب الاجل په درشل کې له بریتانیا، فرانسې او جرمني سره سخت بحثونه کوي. دغه مهلت لمخې به یا پر ایران لګول سوي بندیزونه دوام کوي، یا به هم ولسمشر ټرمپ له دغو بندیزونو د ډډې کولو سند لاسلیک کړي.
سالی، د امریکا جمهور رئیس د دغه تړون په اړه څه اندیښنه لري؟ البته جمهور رئیس ټرمپ په خوا هم ویلي چې خبرداری ورکړی چې د دې تړون څخه به ووځي. مشخصا د ده څه اندیښنه دي؟
بله، هغه اندیښنه بیا تکرار کړې ده، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې په ټویټر کې په وار وار په دې اړه خپله اندیښنه ښوولې ده. ډونالډ ټرمپ پر تهران تور لګولې چې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه کوي. د اروپایي قدرتونو غوښتنه کړې چې په دغه تړون کې هغه څه اصلاح کړي چې د سختې نیمګړتیاوې بللې دي. ټرمپ د تهران پر اټومي او د میزایلو پر پروګرام د ځینو نویو محدودیتونو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحدانو ولسمشر ټرمپ هڅولی چې دغه تړون پسخه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار ده چې ایران د اټومي وسلو له انکشاف څخه راوګرځوي. تهران ویلي تر هغو به په دغه تړون کې پاتې وي چې د تړون نور اړخونه ورته احترام کوي، خو که واشنګټن له تړون څخه وځي تهران به یې هم څیري کړي.
اوریدونکو، د یادونې وړ بولم چې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په خپله غونډه کې ور بیا له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړ، او ویل چې دوی په دغه تړون کې پاتې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې زموږ پروګرامونه د دې پر راډیو اوریدلی سئ. خو د دې تر څنګ تاسې کولای سئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ پر ویبپاڼه باندې دغه زموږ راپورونه د پروګرامونو د مهال ویش په ځای کې تاسې پیدا کولای سئ، او د سره یې اوریدلی سئ. یو پروګرام که درڅخه پاته وي یا غواړئ چې بیا یې واورئ، نو د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. پر دغه ویبپاڼه باندې بیا تاسې زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم ترلاسه کولای سئ. د ازادي راډیو د ښځو حقونو په باره کې یو د ویډیوي پروګرامونو یو خورا دلچسپه لړۍ پیل کړې ده. دغه پروګرامونه زما همکاره ملالۍ بشیر وړاندې کوي. که تاسې غواړئ چې دغه ویډیویي پروګرامونه وګورئ، تاسې بیا هم لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. په دغه یوه پروګرام کې چې دا اوس ماته را معلومیږي، زموږ په ویب پاڼه باندې دی د شکیلا په نوم د یوې ښځې سره خواله سوي دي چې په کور کې د تشدد ښکار سوی ده، بد وضعیت ورسره سوی، او دا چې دا د خپل ژوند په اړه څه وینا لري تاسې په دغه ویډیویي پروګرام کې کتلای سئ. داسې ډېرې ښځې دي چې ازادي راډیو به خبرې ورسره کوي، او تاسې که علاقه لري هم یې خپله کتلای سئ، او هم یې د خپلو دوستانو سره پر ټویټر او فیسبوک باندې شریکولای سي. ورزو وی بلې کورونی مسلې ته هم، د افغانستان د کورونی چارو وزارت د سمنګان د دری صوفي پایان سیمې د هغو سلګونو کورونیو د ادا په اړه بې خبري څرګندوي چې وایي د هغې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه دې ته مجبوره سوي چې له خپلو سیمو څخه کډه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د درې صوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګوو چې سیمه ییز پولیس په زور د کلاپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلاپولۍ د سړي پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلاپولی رواج است. کلاپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1500 یا 500 پیسه بیتی. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوسمهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریښي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوي دي. د درې صوف پایان د زیرکی بلکل کلي اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسې وو او ځکه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول.
ازی که ای سلا والا کد کل فلیا والا کد همه از قدرت ما فرال نشد. بالاخره زمستان همی تو ورف همی تو یخ به یک آلتی گریبتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده یک فیلن در یک مغاره ای که زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه بی خبری و خوده.
مختص به سمنگان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگه بینونی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در این صفحه بررسی خواد کردیم که واقعا اگر در این بخش دخیل باشه، پولیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونزی خبر دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیه له قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزه تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانۍ ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیچ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافرین را از هر طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از او میرن به جایشان جواجر میشه.
د درې صوف پایان بې ځایه شوي کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، نورشاه د فراه ولایت د بکوا څخه لیکي په انتخاباتو کې دا چې په انتخاباتو کې څوک ګډون نه کوي دا هسې پوچ تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو سرور صادق د لغمان لیکي په لغمان کې د مالدارانو زراعتي ځمکو ته په وروستیو کې بارانونو سخت زیان رسولی دی. د افغانستان مرکزی حکومت دی توجه وکړي. حسیب الله له زابله د زابل د شاجوی ولسوالۍ د چینې له سیمې لیکي دلته د اربکیو قومندان د خلکو څخه په کور 0 روپۍ اخلي. که چا ورنه کړي د طالب په نوم یې ځوروي. زما خبرې لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. اوریدونکو تاسو که په افغانستان کې پر سیمایزو مسلو باندې پر ورځنیو حالاتو باندې نظر لري، تاسو کولای سئ چې خپل نظر د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیره باندې ازادي رادیو ته راوستوي. خدا تاسو خپل نظر دی، ازادي رادیو په دې کې نظر نه لري. اوس په ورسره رضوان مراد د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونه افغان پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته استول شوي دي او دا مهال یو افغان پلاوی په دې مسأله د ترکیې له چارواکو سره خبرې کوي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بالستیک توغندیو آزموینه ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي.
مخکې د دې چې ورسو زما همکار عبدالنافع همت ته چې د مخدره موادو په ستونزو باندې په افغانستان کې البته ځانګړی یونیس پروګرام وړاندې کړی، اورینکو نن په دوو بجو باندې په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې لایف خبرې کېږي، یعنی ژوندۍ بحث دی. تاسو پروګرام ته کولای سئ چې ټلیفونونه راوکې. زما همکاران به د پروګرام د پیل په وخت تاسو ته د پروګرام موضوع هم ووایي او د ټلیفونو شمېرې به هم درته اعلان کړي. نو د پروګرام وخت په یاد لري په دوو بجو، د ماپښین په دوو بجو. او د ازادي راډیو د ښځو پر حقونو د پروګرامونو یو په زړه پورې لړۍ پیل کړې ده. دغه ویډیوي پروګرامونه دي چې تاسو کولای سئ زموږ پر وب پاڼه یې وګورئ. زما همکار ملالی بشیر به هره اونۍ تاسو ته دغسې یو ځانګړی پروګرام په افغانستان کې د ښځو پر مشکلاتو باندې وړاندې کوي. تاسو لطفا زموږ وب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او دا پروګرامونه وګورئ، خوند ورڅخه واخلئ. او پر ټویټر او فیسبوک کې بیا کولای سئ د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ورجو عبدالنافع احمد صاحب.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهد نافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په جال راپور لرو چې د نشې موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې تر 300 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول. د هلمند ولایت مقام رسنوی ته وویل د کمانډو وام نمبر کنډک د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو پر یو کارخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه تریاک او 1250 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې د هیروینو جوړولو یو دستګاه، د هیروینو د کڅوړو ګنډولو یو ماشین، د تریاکو جوړولو ځینې سامان آلات او لوښي، او پر دې سربیره 15 بوجي هغه کیمیاوي مواد هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. په ننګرهار ولایت کې د لسګونو کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور دوه نفره ونیول شول. د ننګرهار د امنی قمانداني ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه نفره چې غوښتل 1515 کیلوګرامه چرس د لارې موټر په وسیله له کندوز څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، پولیسو د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې د ننګرهار ولایت پر لویه لار ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرونۍ کې هم د ننګرهار پولیسو 9 کیلوګرامه چرس نیولی و چې جلال آباد ته قاچاق کېدل. د کابل ولایت پولیسو 4 نفره د نشه یي ګولیو د جوړولو او خرڅولو په تور ونیول. د کابل د امنیت قمندان داوود امین د سټېشن بي پورز رسنۍ ته وویل د کابل پولیسو د 3مې، 8مې او 9مې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو په جوړولو بوخت و. لدی څلورو نفرو سره زردانی ټابلیټ کا ګولۍ، د دې ګولیو جوړولو وسایل، کیمیاوي مواد او پر دې سربیره 100 کیلوګرامه نور نشي مواد هم نیول شوی دي. دا مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د بیلابیلو نشي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولۍ استعمال او خرڅول ډیر شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په تیره اونۍ کې 15 نفره د نشي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو په تیره اونۍ کې د عملیاتو او لویو لارو باندې د تلاشۍ په نتیجه کې له قاچاق کوونکو څخه تر 898 کیلوګرامو ډیر نشي مواد نیولې دي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور 15 نفر نیول شوي او له دوی سره 13 موټرونه، وسلې او یو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي چې د نشي موادو په قاچاقو کې کار ځنې اخیستل کېده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل،
د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کېږي هغه وژغوري.
د روزګان ولایت معتادین وایي چې حکومت د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي.
چې ساکیان ورک سي موږ بس خود به خود کسلی کزر عملیان ټول خود به خود بس پرېږدي، ولې نسته نو د نصر خونه کېږي.
د قیلون زیانونو په اړه له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه لرو.
چې یو کشت قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
د علي په نوم یو معتاد وایي چې غاښونه یې د تاریاکو له لاسه ټوټه ټوټه سوي دي.
پوډر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریاک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې ویاند فریدون آرین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان د نشي موادو د قاچاقو قرباني او په دې ډول خپل ماشومتوب څخه بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي دوی داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له ماشومانو څخه د نشي موادو په قاچاقو کې د وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي او له دې لارې په قاچاقو کې ښکېل سوي دي. د موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازي په راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د مخدره موادو په قاچاق کې د ماشومانو په کارولو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه ماشومان له خپل ماشومتوب څخه بې برخې شوي دي. د دې ادارې ویان فریدون آریان د پنجشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ، هغه ماشومان وژغوري چې د مخدره موادو د قاچاقو قرباني کېږي. ښاغلي آریان ویل دوی هم له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې ماشومانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
کله چې موږ راځو چې دوی ناوړه استفاده کېږي په قاچاقي توکو دا ښکاره کوي چې ماشومان قرباني. یونیسف په دې اندېښمن دی. نو دې کې ډېر مهم اړخ دا دی چې د افغانستان امنیتي کمرګانونه چې دي هغوی په دې کې ډېر کار کوي. لاس په کار باید نور شي، هغه ماشومان چې ناوړه استفاده کېږي هغوی وژغوري.
تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې عمله اندېښنه ښودلې وه چې له ماشومانو څخه په تروریستي پیښو، مخدره موادو په قاچاقو او داسې نورو ناوړه کارونو کې کار اخیستل کېږي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له بېلابېلو اړخونو څخه له خطر سره مخ دي، چې د چارواکو په خبره د دې ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی له هڅو سره سره بیا هم د ماشومانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې ادارې د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب زدران ببرګزي ازادي راډیو ته وویل دوی هم داسې شکایتونه ثبت کړي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نورو ناوړه کارونو ترڅنګ یو شمېر قاچاق کوونکي ډلې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه کار اخلي.
سرحدونو کې په زران جو اسلام خلا کې په تورخم کې
هغه ځای کې چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګ ساحوي او سرحدي ناظرین موجود دي. ډېرې داسې پېښې شته دي ثبت شوي دي چې د ماشومانو په خاصه توګه په غرب کې د زرنج اسلام قلعه او د میلک په سرحد کې چې د ماشومانو نه د مخدره توکو په قاچاق استفاده کېږي. ولې په هر حال د ماشومانو د کنوینشن له مخې دغه د ماشومانو د ژوندانه تا د ماشومانو وجود او حیات ته صدمه ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بې وزلي، عامه پوهاوی نشتوالی او ماشومانو ته د حکومت نه پاملرنه هغه عوامل یادوي چې مافیایي ډلو ته یې زمینه برابره کړې چې خپلو شومو هدفونو ته د رسیدو لپاره له ماشومانو نه کار واخلي. د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
عباد الله نغزی و چې د نشي موادو په قاچاقو کې له ماشومانو څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
کله هم د کوټنار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه.
په روزګان ولایت کې یو شمېر معتادین وایي چې حکومت باید په دې ولایت کې د نشي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. دوی وایي په روزګان کې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی خو د درملنې لپاره یې چندان کار نه کېږي. بلې خواته د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزه اداره ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مخه نیسي. د موضوع نور جزئیات به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
په روزګان کې په نشي توکو روږدي کسان وایي په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کېږي خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. په نشي توکو دغه روږدي کسان وایي دغلته ځکه ورځ تر بلې په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر زیاتېږي د دوی په خبره چې نشي توکو ته یې لاسرسی اسانه دی او دولت د هغه کسانو مخه نه دی نیولې کوم چې نشي توکي پلوري. دوی وایي که دولت غواړي چې په نشي توکو د روږدي کسانو شمېر راکم کړي او څوک په نشي توکو روږد نسي نو د نشي توکو د پیر او پلور مخه دې ونیسي. په دغه ولایت کې یو شمېر په نشي توکو روږدي کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت څنګه د یو غوښتنه دا لرمه چې دوی په عملیانو پسې ځغلي 100 کس عملیان یې تناو کړي یوه دانه ساکن نه شي ورکولی. دا 100 کس عملیان به ټوله ورکړي په دې کې به 10 کسه پسې ځي په غلا یا په ښکاره بیا د کندار یا د جراوته سره وړي هغه 9 کسه ځینې خلاص دي وادي ورېد که ساکن نه شي ورک موږ یې نه شو پرېښودی چې په اړه لارې د زري کار په 1500 کوو په 1000 کوو په 200 کوو د زري کار معنا و دې کار ته موږ یو سلی پیدا کوو چې ساکن ورک سي موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیانې ټوله یې خود به خود بس پرېږدي ولې نسته نو د نصر خو نه کېږي.
په نشي توکو دغه روږدي کسانو دغه راز له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د درملنې مرکزونه ورته جوړ کړي او د کاروبار زمینه ورته برابره کړي څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان نه خلاص کړي ځکه د دې په خبره چې په نشي توکو د روږدي دو یو لوی لامل بیکاري هم ده.
خاص پاس ته بیکاری سه او دغه سود موږ ته په وطن کې د تاریاک کوښ کړه کېږي دغه تاریاک څه د پخته سوی دغه تاریاک مو ټولول و کرل و په نیش مو وخل نه دی معنا په دغه تاریاک څه به مو تاریاک را وخته و به مو خوړل نه دی یا په چاو کې وخوړل یا به مو په سي خوړل.
د دولت څه نور هیڅ نه غواړو. د دولت څه دغه غواړو چې اوس موږ ته یو شپخانه جوړه سي دا زما پر کم ځوانان د شپخانې ته ور ولورور د دې عمله څه موږ خلاص وو د دې عمله څه چې موږ ورو ځوانان خلاص هر ځوان خواري کړلی سي هر ځوان خپل کور چلولی سي.
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني چې دغلته د نشي توکو پیر او پلور په ښکاره توګه کېږي خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس جمعه خان بشری ازادي راډیو ته داسې وویل.
او د نشي توکو د تقاضا د کموالي په برخه کې دلته کار نه ده شوی او په دغه متدین چې په دغه هر ځای کې شته تر ځای چې زه معلومات لرم دلته په آزاد ډول سره دوی لاسرسی لري د دې د خرید و فروش لپاره. دا مرکزونه چې فعلاً اوس پکښې نشي توکي خرڅېږي یا فرض مثال متعدین ولې تجمع کوي د دې لپاره به زه د پولیسو مدیر به هم دلته راوغواړم هغه ته به هم زه ووایم.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی. شاوخوا 90% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او دغه راز د کوکنارو کرکیله هم پکښې کې په زیاته پیمانه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روزګان کې د نشي موادو د خرڅلاو په اړه مو د شریف الله شرافت راپور اوریده. ترنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپوخ خپریږي. اوس په د قیلون د زیانونو په اړه مرکه واورو. اوس په افغانستان کې د چلم ځای قیلون نیولی او ډیری ځوانان یې په دې نیت کوي چې ګواکې زیان نه لري، خو ډاکټران بیا دا خبره ردوي او قیلون تر سګریټو څو برابر خطرناک بولي. دا چې د قیلون زیانونه څه دي او له چلم سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په قیلون کې څه ډول مواد کارول کیږي.
کوم مواد چې په قیلون کې دي هغه تنباکو دی. په یو څه توپیر سره چې فرق دا دی چې په دې کې دا څه اطریات د میوو د اوبو دا شیان دوی مخلوط کړی دي چې بوی مثلا د میوو ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. تنباکو خو تاسو پوهیږئ چې نو په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي.
ولی دغه د تنباکو په خوانی چلم قیلون خواته واوخت او ولی دوی خوشبویه مواد کې ګډي؟
یو شی چې ډیر کلونه اوږده وخت دپاره استفاده شي له موډه غورځېږي، او بل دا تنباکو کوم کمپنۍ چې په دنیا کې دا کاروبار کوي هغه هم خلکو ته چې وویني چې په دې باره کې مثال صحت یا صحت عامه یا نړیوال سی سازمان هغه جای ته ورسېده چې هغه خلکو ته بد معرفي کړي، نو دا بل پروډکټ جوړوي او په بل رقم تبلیغاتو یې هغه خلکو ته معرفي کوي چې خپل هغه پروډکټ خرڅ کړي په خلکو باندې او په دا نوم خرڅ کړي، تر څو چې دا خلک په دې پوهېږي چې دا میوه نه دی، دا هغه کلاسیک تنباکو دی چې موږ پلرونه یې وژلی ده. نو دا به 40 کاله وخت نیسي، تر 40 کاله به د دوی تجارت چلانی.
تاسو ویل چې دې کې یو ډول اطریات یا یو ډول خوشبویه شنګړي یي، داسې راته ویلی شي چې هغه به څه شی وشي په دې کې ګړي؟
دوی چې ورته میوه وایي هغه قطۍ چې تاسو وګورئ تنباکو دی، خو داسې له یو خوشبویه واسلین غوندې یو شی چې هغه کیدای شي د شفتالویي، د آلوبالویي، د زمیني توتي یا د بل میوه وي. په محتوا کې هم هغه تنباکو دی، خو بس خالي بوی کوي د هغه میوه چې هغه عطر غوندې یو شی دی، هغه هیڅ وجود ته مثال زینه چې ګټه وکړي یا ویټامین ورته ورکړي.
د دې او د سګریټو ترمنځ په دغه ضرر کې څه توپیر ده؟
که تاسو یو سړی یو سیګریټ ووهي په هغه کې دونه کم تنباکو وي. که پوره قطۍ ووهي نو به 40 دانه هماغه سیګریټ غوندې تنباکو به په ورځ کې ووهي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 15-20 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي. نو زیان به یې همداسې دی چې 15 سیګریټه یو وار څوک کوي نو زیان به یې 15 واره زیاتي. نو هغه یې بیا ثانوي اختلاطات او عوارض دی چې بیا اوبه نه بدلیږي، پایپ نه بدلیږي، د یوه نه خولې نه بلې خولې ته ورځي، ساري امراض پیدا کیږي، میکروبونه یو بل ته ځي.
آیا قیلون د اعتیاد لامل ګرځي سړی باندې روږدي کېدلی شي؟
مخکې داسې فکر کېده چې تنباکو د مخدره توکو په خلاف یوازې رواني اعتیاد لري، خو په دې وروستیو کې بیا دا معلوم شو چې نه، تنباکو هم لکه مخدره موادو جسمی اعتیاد هم لري او د رواني اعتیاد هم لري. کوم کسان چې غواړي تنباکو پرېږدي هغه ډېر مشکلات سره په جسمی لحاظ مخته کیږي، لکه خوبی خراب شي، اشتهای خراب شي، په وجود کې بل تغییرات راشي، خستګي احساس کی.
اول محله جانونه به د قیلون یاد چلم سوي
هی از دار هم کوتاه مدت که چی هغه د غاښونو خرابواله یا توخه او د ریزشونه او داشان ورته پیدا کیږي، په طولانی مدت که کیدای شي کانسر چې مو ورته سینه دیقی ورته یا توبرکلوز، خون فشار. او نو تنباکو هم دغه خطرناک مرضی د پاره چی علاج نه لري، ملکه د قلب مریضی، سکته، فشار، شکر، سینه دیقی او سرطانونه د دوی لپاره یو زمینه برابره.
اغه خلکو ته شی غوی قیلون نس کی یاد دی په شاوخه کې وسیږي غوی ته به زرشت سی.
موږ یو مطالعه کړې وه په 2010 کې، په هغه کې نو موږ پیدا کړې وه چې 6% کسان چې په کوم سمپل درلوده په هغه کې استفاده کوونکی وو، د سګریټو یا هغه دودی محصولاتو. خو په همغه مطالعه کې دا معلوم شو چې په حدود 5% کسان چې خپله یې سګریټ نه څکوي، خو په کور کې یا په دفتر کې هغه خلک څکوي، نو دی د دوی دود څکوي. تا گوره دیده شمیره یو نیم برابره و کم خطر چه اغا اصلی سلای تا متوجه دای لد اغا منفعل سلای یا دوام سلای چه تو هم دود سکی دا غم خطر تا متوجه دای اغا فضا همیشه ملوث دای پا خطر که دای چه همه غم رازی و نیسی چه اغا اصلی سلایی نیسی، خصوصا ماشومان، خصوصا خزینه، خصوصا دازاله کسان چه دوی آسیب پذیر دی.
د قیلون استعمال با اغا خجو تشیغوی امیدوار وی پر اغا خجو با دادی اغیز چوی
کم خزینه چه حامله دار ده هوا دو حامله داری پا وقت دود سر مواجه کی یا اخپل اسکی او یا ده بلچا دود ده اسکی ماشوم قبل وقت پیدا شی، ماشوم پسوی شکل بنده پیدا شی او ماشوم مریضی او ماشوم پخپله پاینده که تنباکو تا دیر علاقه من دهی تر اغا کس پوری چی مور بخی تنباکو سر مواجه شو اینه دی ماشوم که داشی نارامی، جاری، انجال کهی، شکی، داشایان او اغا شایانی چی دینکوتین لواجه نده ماشوم که پیدا کی.
د قیلون د زیانونو په اړه مو د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اورېده او اوس د خاطرې نوبت دی. د علي په نوم د میدان وردګو ولایت یو معتاد وایي چې د کورنیو جنجالونو له امله نشو ته پناه وروړې او د نشو له امله یې خورا ډېر تکلیفونه ګاللي دي. آن دا چې په ځوانۍ کې یې ټول غاښونه ټوټه ټوټه سوي دي. دا چې علي څنګه نشو ته مخه کړه او نور څه ډول کړاوونه سره مخ سوي دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډیر کم شپارس کله نه ما چې زلاړ مې ایران ته درې کاله مال ته وخت تیر کوم. لا درې کاله کې ما دا تریاکې نه پیژنل چې دا څه شی دی. بیرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګر خونه شوم، بیرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې پېستله اندازه یې ما بل زویم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، پسې راغی زه ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شوم، زه یو کال مې ورسره کار وکړو، بل یو کال زه خپله استاد شوم. داسې یو 15 طبقې ساختمان و کفونه مې پاشول تیږي. از ما بیرته ملا په درد شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک، دغه لحظه کې دغه راغی چې زه جګ شوم ودرېدم. شیخي مې وایستله، ورته وکتل وایي څنګه شیخي وایسته، ما والا پښې مې درد کوي. خو یوازې یو شی درکړم، داسې به دې نرم کړي چې د لس متره په ځای شل متره کار وکړي. دې دونه تریاک راوړو کېناستلم، دود وکړو، په یو رقم تیزه نه شکړ نه ما کنه چې ته به ورکه چې ما لس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دېرش متره او 15 متره مې کار وکړو. کینې هر ورځ به ما 15 متره نه زیات کار نه کوو. ما والا دغه دي شی در نه پوه نه وو چې وروره داسې درد لري. خو دلته مې یو دوه کاله تیر کړل، مور مې خبره شوې وه. د درې پیری ته زنګ وهم رانغلم، خو بالاخره ډېر مجبوره کړم راشي بې تابه ده چې راغلم. واده مو که زه دغه وخته پورې څوم چې واده کوو داسې سم عملي نه وم د تاریخو. زه هفته کې دوه پیری درې پیری کوم ځای کې برابر شو خل به وي. دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو، ته باور که زما پښو ویښته د درد توی شو. پوډر چې دي هغه درې شپې درې ورځې درد لري، تاریخ څلوېښت شپې څلوېښت ورځې درد لري. زه دونه کم حوصله کړی یم چې آخر اندازه بدن دې در باندې وچی نه دی، وچی اعصاب دې خرابوي. مونږه شکر دی یو دوه جری بس مکلاره د کال 50,000 روپۍ مثلا اصل کې دا به مې چرې جام کړل. 50,000 روپۍ به ما وخت برباد به مې کړلې. دا غاښونه وچې دي، دا دریا کو زدن دی، دا غاښونه ټول ټوټه ټوټه کړي. دا به چې درد به چوکو ما به مې دانې کړه وخت مګه به مې وچاسپاوله. یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر غلا کړی او ترې یو کوچنی شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah. ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی څه خبر ادا
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي د موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګور اکرم وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ تاجت نشته. جنجال مو جوړه وا په سمه د سلیم موټر ورکا.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دی غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډری کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکېشه پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکېشه
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکېشه
مه کوه، خوشي مې
که
روانې. مخکېشه مه مې کشوه. وایم خوش مې که درځم درسره. مټې لګوه خوش مې که کنه.
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکړه.
ادارې قومندان صاحب واخلئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسو په زحمت شو. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار امن نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو ابادیږي. که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.